تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
تاریخی اهمیت هم سره خبرې کړې دي. بیا مو سره د کاکړی غاړو په حواله خبرې کړې دي او په کاکړی غاړو کې مو هم د هغې چې کوم ساخت په هغې هم سره خبرې کړې دي، د هغې په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړې دي، د هغې په مضمون هم سره خبرې کړې دي. بیا هم سره د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، په هغې کې د چاربیتې چې کوم قسمونه وو په هغې هم سره خبرې کړې دي، په هغې کې د چې کوم تاریخي اهمیت دي په چاربیته کې په هغې سره هم خبرې کړې دي. سره بیا مونږ د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغه کې مونږ د غزل په مضمون باندې تاسو سره خبرې کړي دي، د غزل په جوړښت هم سره خبرې کړي دي. خو نن سبا مونږ تاسو سره د غزل چې کوم شاعران دي د دې د ژوند په حواله باندې تاسو سره مونږ خبرې کوو. نن چې با د کوم شاعر په حواله مونږ تاسو سره نظر شریکو، د دې شاعر نوم دی پریشان مسعود. مونږ سره زمونږ درې وڼه درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عطا الله شاه صاحب، ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب، ډاکټر احمد باغون صاحب، درې وڼه مونږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه او اول ورزو خپل دروند خوږ محترم پروفیسر عطا الله شاه صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د پریشان مسعود په حواله څه نظر شریکوي. پروفیسر صاحب، تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو. پروفیسر صاحب، د پریشان مسعود د جون په حواله بر اثر سره نظر شریکوي.
ډیر مننه. زه به د پریشان مسعود په حواله دا وایم چې د پریشان مسعود پوره نوم، اصلي نوم چې کوم دی، نو هغه شیرعالم پریشان مسعود دی او قلمي نوم یې پریشان مسعود دی. پریشان تخلص دی، مسعود قبیله ده او شیرعالم اصلي نوم دی. نو قلمی نوم پریشان مسعود دی ولی اصلی نوم شیرعالم مسعود دی. درد او بهیر چې د کتاب دی مجموعه ده، نو په دې کې د لیکلي دي چې د شاعرۍ آغاز په جولای 2002 کې کړی دی او د ده د زیږیدنې نیټه چې کومه ده، نو هغه کال 1978 ده. نو داسې ده د 14 کالو په عمر کې شاعري شروع کړې ده په ورکوټوالي کې، چې په نهم جمعه کې د لوستل، نو هغه وخت شاعري شروع کړې ده او دا مجموعه چې کومه ده اولنۍ مجموعه چې کومه چاپ شوې ده، نو درد او بهیر ده، او دویمه مجموعه د لفظونو په مینه کې، او دا په 2013 کې چاپ شوې ده. نو په دې لومړۍ مجموعه کې هم غزل زیاتې دي او نظمونه کم دي، خو دویمه مجموعه چې کومه ده، نو په دې کې غزل سره سره قطعات هم دي او په هغې قطعاتو له د عنوان ورکړی دی، لکه سترګې، لیونۍ خیال، مجبور احساس، او په دې کې د سلطان بهو او د علامه اقبال د یو یو فارسي غزل منظومه ترجمه هم کړې ده او خپل دې کې نظمونه هم دي، قطعات هم دي، خو زیاتې پکې غزلې دي. او د ده علاقه چې کومه ده، نو هغه چګمالی کلی دی په جنوبي وزیرستان کې، او د مسجدو چې کومه قبیله ده جلال خیل، هغې قبیلې سره د تعلق لري. او په دې کې یو ډېره اهمه خبره دا ده چې د ده د علاقه چې کومه ده، دا د جنوبي وزیرستان هم جنوب ته ده او دا علاقه ډېره پسمنده ده او ډېره وروسته پاتې ده. د تعلیم په حوالې سره تعلیم پکې ډېر کم دی او ادبي تنظیمونه او ادبي چې کومې سرګرمۍ دي، نو دا پکې نشته. نو دی په داسې علاقې کې پیدا شوی دی او د دې نه باوجود د دومره معیاري شاعري کړې ده چې د شاعری کوم معیارونه دي او د شاعری کوم اصول دي نو پغې پورا دا ډېر ښه شاعری کړی دا د شاعری چې کوم انداز دی یا د شاعری کوم اصول دی یا د نظریه ده د شاعری په حق لا نو په دغه کتاب کې چې کوم درد او بهیر کتاب دی په دې کې د دالی کی پخپلا چې د په شاعری کې د معیار قائل یم ځکه چې شاعری صرف د قافیه او ردی خبرې نه دي او نه دا چې تا ډېر څه ولیکل نو ته غټ شاعر شوې یعنی دی د مقدار قائل نه دی بلکې د معیار قائل دی چې لږه شاعری دی وي خو چې ښه شاعری وي او د دغه چې کوم د شاعری په اړه د نظریات دي یا د دې چې کوم د معیار دی د شاعری نو د دې په ځای په خپلو شعرونو کې هم دا بیان کړی دی لکه وایي چې د خپل شاعر د درد احساس وګوره د زړه فریاد لکه سندره ساتي شاعر د زړه احساس د زړه فریاد په سندرو کې بیانوي او په احساس او په شعور دا تمیز کیږي گنی ملک په شاعرانو گنی خلک په شاعر او ادیب سکا په احساس او په شعور دا تمیز کیږي گنی خلک په شاعر او ادیب سکا نو دا د شعرونو په اوم د ویلې دي او د په لاره ته فریګم د لیکلې دي چې زما ما کوشش دا کړی دی چې زما شاعری معیاري او کې کله موږ د دې شاعری ګورو نو د موضوعاتو په حواله سره په هغه کې ورایټي دا په هغه کې یو تنوع دا ډېر زیات موضوعات دي چې کوم سماجي موضوعات دي معاشرتي مسایل هم د بیان کړي دي رومانویت هم د ده په شاعری کې دی سره پنګاري هم ده جمال پرستی هم ده او ډېرې خوبیانې چې کومې د شاعری دي تشبیهات او استعارات هم د خپل استعمال کړي دي او د ټول نه لویه خبره دا ده چې د خپلې زمانې حالات د خپلې علاقې حالات د خپل وطن چې کوم حالات دي او د چې کله د دومر ته چې کومو ګورو نو په 1988 کې د پیدا شوی دی په کال 1988 کې نو د چې کله د شعور عمر ته رسیده نو هغه وخت د 9/11 واقعې هم شوی او د دهشتګردي او د دهشتګردۍ خلاف جنگ او د ټول حالات چې کوم دي د په علاقې باندې تیر شوی دي نو هغه ټول حالات د کتلې دي او دغه حالاتو په تناظر کې د شعرونو ویلې دي دغه ذکر دغه اکاسي هغه حالاتو ته هم اشاره کړې دي او پاغې کې د خپل علاقې د کوم بربادي او تباهي وا پاغې باندې خبرې کړې دي لکه دی وی چې هر وخت جړاګانې جنازې او تورتمونه د دور پښتانه د هر طوفان سره بلد کړل او حالاتو مې لاسونه د ګریوان سره بلد کړل وختونو مې وختونه د دوران سره بلد کړل او څنګه ولیکم تاریخ د برباد دور د قلم جبه ګونګای شو بیان سوزی نو دا چې کوم حالات او کوم چې بدامنی و او د امن چې کوم خواهش دی دا د پدړ کې دی او د امن په حواله سره د جن په حواله سره په دې کتاب کې د پدې مجبوری کې ډېر شیډ نه داسي دي چې دا غنه دا معلومیږي چې د پدړ کې د امن ډېر لوی خواهش دی او د جن د نفرت دی نو د جن د نفرت او د امن د خواهش کوم دی نو دا د ډېر په خپل الفاظو کې او په شاعرانه انداز کې بیان کړی دی خدای څنګه به امن راشي د وطن کې بس دا فکر مې سودا ته ورسیږي او جنگ دې رخ شي روانوي بدن کورونا دا د امن سلسله به ساتو ځوانه نو د دې نه معلومیږي چې د خپل دور کې کوم حالات دي یا د خپل علاقې کې کوم حالات دي هغه حالات په بدن ډېر غلط اثر کړي دي او دغه په شاعرۍ باندې د دې حالاتو د پښتونخوا د څومره شاعران دي د پښتو شاعران دي او خاص په دې دور کې کوم شاعري شوی ده نو دا د دې دور د شاعرۍ یو هم موضوع ده او دغه موضوع مونږ ته د دې په شاعرۍ کې مخکاري او د سره سره د وطن مینا چې کومه دا د وطن سره محبت د دې اظهاروم د کړه د خپل شعرونو کې د وطن مینا په څوک په سکی ویني زمادر په جګو غرو د خیبر ناس کا او چا چې ویني د وطن په نوم ورکړي اے پریشان هغه خلک تل کامیاب دي نو د وطن سره مینا وطن د پرا قربانی ورکول وطن د پروینه ورکول وطن د پر سرونه ورکول نو دا جذبه هم د پخپل شیرونو کې بیان کړي دا دغه شانې د حالاتو د کسه په حواله سره چې د دور کې کوم حالات دي او کوم معاشرتي خرابیاں دي د دې ذکروم د کړي دي د رشوت او سفارش په دې نظام کې د پخپل شیر کې وي د رشوت او سفارش په دې نظام کې خپل سند او خپل هنر په ماتاوان شي نو دا شیر یو عام شیر دی ولې موږ وګورو نو په دې شعر کې د دې دور کې کوم حالات دي رښت او سفارش او د دې کوم نظام دی نو د دې خو پورا موږ ته یو تصویر چې کوم د نغمه مخامخ راشي نو دې سره سره د دې په شعر کې د حالات و کسی چې کومه ده یا د معاشرې د حالات و کسی ده هغه خو خپل ځای ده ولې د د شری لویه برخه چې کومه ده ډېر شروعه چې کوم دي نو هغه چې سړی لولي نو هغې نه سړي ته دا معلومېږي چې د کلاسیکي شاعرانو د ده په شاعرۍ باندې ډېر لوی اثرات دي چې کوم کلاسیکي انداز دی د کلاسیکي شاعرانو نو د هغې اندازو مونږ ته ښکاري هسې بې شرابو مس لکه دریاب یم البانی میں بیا لمن دا الواک دی دا سینے پر دا ترپور تکڑ حرم دے خزائن دا لالو پٹ ہسے ترخاک دی نو دا اشعار چکم منگا لولو نو منگتا دا نمعلومی گی جی دا دی دور سوک شاعر دے یا سوک زوان شاعر دے زوان کل شاعر دے دا سی معلومی گی لکہ جی دا پخوانے زمانے دا کلاسیکی دور سوک شاعری دا سینے پر دا ترپور تکڑ حرم دے خزائن دا لالو پٹ ہسے ترخاک دی نو زمونږ د نوې شاعرۍ انداز دا نه دی کلاسیکي شاعرۍ انداز دی د نړۍ شاعرۍ انداز دی نو دلته لکه د جدت او د کلاسیکیت یو امتزاج موږ ته ښکاري چې زوړ انداز یې هم اختیار کړی دی په بعضې ځای کې او بعضې ځای کې د جدت نه هم کار اخیستی دی نو دا یو امتزاج موږ ته ښکاري بیا د دې نه علاوه د ده په شاعرۍ کې د خمریاتو ذکر د شرابو او د شرابو د متعلقاتو ذکر چې کوم دی نو دا هم موږ ته ځای په ځای ښکاري دا لکه دیتی وی چې دا خو کله کله مشم مدام نوم لکه رین در تساقی په سلام نوم نو در رین او د ساقی او د میخانی او د می او د شراب ذکر کوم دی دا د مو په کلاسیکی شعر کوم شوی دی او د هم د خمریاتو ډېر شعرونه داسې ما وکتل چې په هغې کې د خمریاتو ذکر دی نو د دې نه علاوه چې کوم دی نو د تشبیحاتو او د استعاراتو استعمال هم د ډېر په ښه طریقې سره کړی دی تشبیحات وسرات ډېر ښکلي استعمال کړي دي لکه دا یو شعر ګورئ چې هم د لاسه هم د سپینو سپینو غاښو ملغلرې درنه توی شوې په خندا کې نو غاښونو له ملغلرو سره تشبیح ورکول او دا انداز موږ ته ښکاري تشبیحات وسرات یې ډېر ښه استعمال کړي دي دې سره سره چونکې د ده تعلق پښتون قام سره دی نو دغه په زړه کې د پښتون قام ډېره غټه مینه ده او د پښتون سره مینه او د پښتون ننګ او د پښتون مړانه او د پښتون بهادري د دې ذکر د بار بار کړی دی او دی وایي چې پښتون وي او د قام په سر ننګ نه کا تل د دغه سې نرخدي بیخ دی وځي دا اوس د شعر چې کوم دی نو دغه نرخدي لفظ ډېر سخت لفظ راغلی دی خو دا ده چې دا خبره څرګندوي چې د ده په زړه کې د پښتون قام یو ایمیج دی او یو داغې او د ننګ او د ناموس او د مړانې یو خوبی او صفت چې کوم دی نو هغه د بیان کړی دی او بیا دې دا لیکي چې بې ننګي به مې نیکه نه قبلوله سر دې وخرم که زما د سر تاوان دی بې ننګي به مې نیکه نه قبلوله نو د ننګ او د غیرت او د پښتونولۍ حوالے سره ډېر شعرونه د ده په دې مجموعې کې موجود دي بیا دې وایي چې زرې زرې بشم کوټیټ بنشم اغیار مه کوه افغان کې مده نو دا یو تفاخر احساس چې کوم دی د فخر احساس چې کوم دی چې زه افغان یم او پښتون یم او د پښتون چې کوم صفات دي او د پښتون ولې چې کوم صفات دي نو دا د ځای په ځای په مختلفو شعرونو کې په مختلفو غزلو کې بیان کړي دي د دې نه علاوه چې کوم دی نو د علامتونو استعمال هم په چې کوم سمبولیزم دی او مطلب دا چې سمبولیک انداز دی د علامتي انداز دی دا د په شاعرۍ کې موږ ته په ځخکاري دی وی چې د ساقي په سپینو لاسو کې تش جام شو ژوند مې هسې حسرتونو کې تمام شو نو د ساقي او د جام او د داسې ډېر علامتونو چې کوم دي نو دا د استعمال کړي دي او د دې شاعري د مقصدیت حوالې سره هم ډېر اهمیت لري یو طرف ته رومنوي احساسات دي هغه د بیان کړي دي د خپلګانو خبرې د کړي دي نو بل طرف ته د ده په شاعرۍ کې ډېر غلط مقصدیت چې کوم دی نو هغه موجود دی ما ته د پرون د ټوپک مارو کیسې مه کوه دی وایي چې ما ته د پرون د ټوپک مارو کیسې مه کوه زه د نن پښتون یم قلم دره پیدا یم د ټوپک او د قلم د موازنه چې کومه ده د ده په شاعرۍ کې ځای په ځای موږ ته ښکاري چې دی د دې خبرې ترغیب ورکوي چې پښتون قام د قلم سره دلچسپي پیدا کړي او د ټوپک په ځای د قلم په لاس کې واخلي ځکه چې دا د مننه د قلم ده د ټوپک د مننه ده نو په دې حوالے سره یو ښه پیغام او یو ښه میسج د شاعري چې کومه ده نو دا خپل لوستونکي ته ورکوي د دې نه علاوه چې کومه ده نو د نازک خیالۍ په حواله سره ډېرو شعرونو کې نازک خیالۍ ښکاري. ځکه خو ګلشن کې د بلبل چې غار په برخه دی ګل ورته ویل چې د شبنم دره پیدا یم، نو دا بالکل هغه د کلاسیکي انداز نازک خیالۍ مونږ ته د ده په شاعرۍ کې ښکاري. نو دلته خو خبره د مقصدیت وشوه او د معاشرتي مسایلو خبره وشوه، د معاشرت د حالاتو د اکاسی حوالے سے مجھے خبر اکڑا، لیکن ددت شہر بل اڑخت مونگے گورو نہاگا رومانوی دے او پاگے کے جمل پرستی دا پاگے کے سرپ نگاری دا، یعنی استھیٹک انداز کی کم دے دا استھیٹک سینس دا آگے نہ منتا اخکاری دا جمل پرست دا مطلب دا دے چی دا حسن دے احساس کی کم دے ناگا منتا اخکاری دے ہوئی چی تصور دے جسپین مخ پا گڑ تصور دے جسپین مخ گڑ پا سودا کرم اس سے سوک پہ لار رازی ورطا وینا کرم چا ویل چستر گے دباز نہ لری تور بانا لطور دراز نہ لری. نو دا دا سے دا پا دے شیرونو کے دا جمل پرسی والے سروں شیرون نے لکھ لی دی دا حسن تعریف کرے دے سر پا نگاری دا دا حسن ستائن کرے دا. نو دا بالکل دا سے خوشک شاعری نہ دا چے پکے صرف سماجی مسائل بیان شوی دی یا دا معاشرے مسائل بیان شوی دی، بلکہ پدے کے یورومانوی اندازم دے در منویر په حواله سره کومو ګورو نو شبنمی هوا په سیل د ګلشن راغله تازگی می د زړګی په چمن راغله او خاپیرای زما د خیال له کوه قافه کیا تړلې وا چې داسې زولند راغله. نو دلته د رومانویت یا د رومانټیسیزم چې کوم تعریفونه دي دغه حواله سره کومو ګورو نو د خوبونو او د خیالونو دنیا پیش کول او د حسن او د خوکلاګانو ذکر کول او د حسن تصویر کشي کول چکه ایمیجری او دا ټول مثالونه چې کوم دي زده په شریعه کې موجود دي، د ایمیجری خو مثالونه موجود دي د لفظونو په ذریعہ د تصویر کشي کړي دا د خپل مناظرو د تصویرونو پیش کړي دي د فطرت حسن چې کوم دی د نیچر حسن چې کوم دی نو هغه د په شریعه کې ښکاري او دغه ته د رومانیه چې نور نصیر دي نو هغه مونږ ته د په شریعه کې ښکاري. لکه دی وی چې زما د خیال د مصر باب نغمه حساب نه لري فکر مې ځوان دی که هر سو ځواني شباب نه لري او ستا په کتو کې خوساقي نوې تاثیر ښکاري اشارتونه د دسترګو نن شریر ښکاري. نو یو طرف ته که دی د خپلې علاقې د مسایلو ذکر کوي، د خپل وطن د مسایلو ذکر کوي، د بدامنۍ ذکر کوي، د جنګونو ذکر کوي، نو بل طرف ته چې دی د رومانوی طرف سره شي یا د جمل پرسته طرف سره شي د سره په نګره طرف سره شي نو هلته هم کلی مثالونه چې کوم دي د رومانوی د په شاعرۍ کې موجود دي او د ښکلا غانې او د ښکلو مناظرو په څیر کې شي چې کوم ده نو هغه هم د ډېر په ښه انداز کې کړی ده. د منظرکه په حواله دا شی تاسو وګورئ چې کاروان روان دی د اوښانو جوړ بهیر ښکاري، کاروان روان دی د اوښانو جوړ بهیر ښکاري، د غره لمنې ښایسته لکه کشمیر ښکاري. نو دلته کومګو ګورو نو دا منظر چې کوم د پیش کړی دی د لفظونو په ذریعه هغه منظر بالکل یو ژوندۍ تصویر پیش جوړ کړ او هغه د لفظونو په ذریعه چې کله راښکته شو بلولي نو دا هغه په ذهن کې هغه تصویر وګرځي چې یو کاروان روان دی د اوښانو او یو بهیر دی او د غره لمنه ده او هغه داسې ښکلی ښکاري لکه کشمیر کې ښکاري. نو دلته کې منظر چې کوم دی نو هغه د لفظونو په ذریعه بالکل واضح شو او مخامخ راغی. نو دا ټولې خوبیانې چې کومې دي دا د په شاعرۍ کې موجود دي، یو طرف ته رومانویت دی، بل طرف ته انقلابي سوچ دی، پښتون قام سره مینه ده، د پښتنو چې کوم مسایل دي، د پښتنو په وطن باندې چې کوم حالات تیریږي دغه حالاتو عکاسي هم ده کړې ده، او بل طرف ته د حسن او د ښکلاګانو ذکر هم کړی دی او د ښکلو مناظرو ذکر هم کړی دی، د محبت جذبه چې کومه ده هغه هم پیش کړې ده او یو زبردست قسم تاثیر هم د په ډېرو شعرونو کې دی، سوزو گداز دے، یو درد دے، یو اثر دے، اور دے پا اثرناک انداز کے دا خپل خیالات چی کم دینو دا پا خپل شیرونو کے پیش کرلی دی.
دیر دیر مننا پروفیسر صاحب ساسو، دیر دیر مننا، دیر دا خون، دیر دا مزی، دیر خون دیو کا، ورزو خپل بل درون خو محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب لا، اور دا غیر نظر اخلو، چی غیر اثر سے نظر شرکی، ڈاکٹر صاحب تاسو تا پروگرام کے پخیرا لے ہوئے ہو.
ڈاکٹر صاحب خوشحال ټګر صاحب پروفیسر تاولا شاه صاحب نه یوازې د پریشان میسود د ژوند حالات بیان کړ، بلکې د هغې د شاعرۍ په ګڼ واړو خونو هغې خبره وکړه، او ډېر هغې ښه ادبي بحث وکړو، ښه فني بحث یې وکړو. زه به خبره دې ځنه راواخلم چې درد او بهیر په کال 2015 کې آکو پریشان مسود اولنی شعری مجموعه درد او بهیر، دا وخت یې عمر 20 کاله و. دا نوی کتاب چاپ شوی دی د لفظونو په سینو کې، دا په 10 کاله عمر کې چاپ شوی دی. نو دې طرف ته پروفیسر تاولا شاه صاحب هم اشاره وکړه چې په دومره عمر کې چې هغې څومره مطالعه کړه، دا کلاسیکي ټول لیست دي، د هغې تضمین هم کړ دی او هغې سره فارسی نه بیا ترجمه هم کړې دي، پنجابۍ نه ترجمه کړې دي د غزل په صورت کې، او د هغې خپل چې کوم شاعري ده، خپله چې کومه لهجه ده، نو په دې عمر کې دا لهجه ده شاعري چې کومه ده، نو دا د اوچتې درجې شاعري ګڼلی شي. بل دا چې هم ده چې دی چې په کوم ځای کې اوسېږي او چېرته د دې په کتاب کې مالوستي، چې تر مینه دې په سم مشاعره کې برخه نه ده اخیستې. نو چې سم مشاعره کې برخه نه ده اخیستې او د ادبي شخصیتونو لري، د شاعرانو لري، د هغې سره نفس نه لري، او د هغې باوجود د دې دومره ښه لهجه ده، ځکه چې یوازې په شاعرۍ لوستلو باندې یا په ادب لوستلو باندې ښه ادب نه تخلیق کېږي، بلکې ادیبانو سره ناسته او مختلف خبرې، مختلف مباحث، نو تنقیدي مباحث، نو هغې نه پس یو شاعر چې کوم دی هغه زیات یا ذهن کې وسعت پیدا شي. د دې هر څه باوجود د هغې د شاعرۍ یو نظریه هم ده، او دا نظریه هم په شعر کې پیش کړې ده. د هغې د یو غزل درې شعر دي، په هغې کې د دې د شاعرۍ نظری هم ده، وایي: نزول د شعر چې د عرش له جګه بامه نه وي، نزول د شعر چې د عرش له جګه بامه نه وي، زه داسې نه لیکمه څه چې د الهامه نه وي.
ډېر ښه، ډېر ښه.
او نو دې کې عموما مونږ بحث کوو، مغموم صاحب هم بحث کوي، زه هم کله خبرو کې دا وایم چې دا شاعري یو خو شعوري کوشش دی چې یو غزل جوړو ما، او ډېر شاعرانه غزلې جوړي بیا، نو هغه چې جوړي په هغه کې الهام مینو، د دې د شعر نظریه چې ده، دوی نزول د شعر چې د عرش له جګه بامه نه وي، زه داسې نه دي کومه څه چې د الهامه نه وي، زما په ژوند کې به وي داسې ورځې کمې آشنا چې ستا یادونه را سره ګامه تر ګامه نه وي، او په هر یو بیت کې وسه نسې کیسې ساتلې، په هر یو بیت کې وسمه څه کیسې ساتلې، د شاعر شعر مانوي وي، بے پیغام نه وي، په هر یو بیت کې وسمه څه کیسې ساتلې، د شاعر شعر مانوي وي، بے پیغام نه وي. دغه څه بل یو غزل کې هم دغه نظریه ده، د فکری شعور خبرې دی پریشانه. زه فکری شعور د ترکیب سره متفق نیم، خو بهر زه د دې د شعر ولم، د شعر مفهوم خو د فکری شعور خبرې دی پریشانه، شاعری نه ده د خولې د کلام هسې، او د فطرت په حیرانۍ کې بوخ زبون یم، د فطرت په حیرانۍ کې بوخ زبون یم، لکه ماته آینه په ابهام هسې. نو د شاعری چې کومه ده، دا بالکل فطری ګڼي، دا الهامي ګڼي، دا آمد ګڼي، او په دې کې دا اورد او د شعوري کوشش دی، هغې د حمایت نه کی، او د شاعري نه اوم اندازه لګي چې دا یو تخلیقي شاعري ده، او دا 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 یو فطري شاعري ده. شاعري کې دا څنګه چې پروفیسر تاولا شاه صاحب وایي چې زموږ کلاسیکي رنګ هم په دې کې ډېر څرګند دی، او د دې خپل یو لهجه او خپل جدید انداز د دې هغه په کې څرګند دی. خو زه داسې معترضانه خبرې نه کوم، خو بهرحال یو غلطي کمپوزر نه شوې ده یا دې نه شوې ده، نو په دې کتاب کې یو تضمین یې کړی دی د عبدالقادر خان خټک د غزل. نو د عبدالقادر خان خټک غزل دی، نو دې سره دې لیکل دي د مولانا عبدالقادر خټک په کلام زما تضمین. نو مولانا عبدالقادر یو بل شخصیت دی، او عبدالقادر خان خټک بل شخصیت دی. نو دا بس په بشاله کې په بیتیاته کې عبدالقادر خان خټک سره مولانا لیکل شوی دی. ولته چې مولانا عبدالقادر ډیر مشهور شخصیت نو زه نه غی ته زی چې دا مولانا عبدالقادر خټک خو شخصیت نه دا عبدالقادر خټک دی او دی غی عبدالقادر خټک مشهور غزل نه لکه ز خو یار مفتون يم بل بنوي مفتون هسي لکه ز تفسیر مخزون يم بل بنوي مخزون هسي میږي پاري تزمين نکل نه پاري کافي ردیس کی چې نابودي د خزان راغ نه د گلشن په ګردین هسي لکه یار ستمګاری کا په داخل د لړمون هسي نو خو له غزل نکل نه خدا تزمين د عبدالقادر خان خټک ته
دا 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 کتابت غلط ښکاری بالکل
نو د کتابت غلطي بي دا يا دينه په بيتياته کې ورسره مولانا لیکل شوی دی نو موږ عبدالقادر خان خټک ته موږ په هغه مانو کې عالم او فاضل او دی عربي دی فارسي خو مولانا نو نو دا خوشحال خان خټک زیو نو مولانا ورته نشو ویل بهر به پریشان محسوس شاعري چې کومه ده نو په هر اړه ورته موږ دي چې تخليقي شاعري ده فطرتي شاعري ده لفظي نه پاخه خیالات پاخه او یو سنجیده شاعر دی دا خو غزلونه نه یو څو شعرونه دي دا دی یو غزل دوه شعرونه دي اول یې راته ویل چې مال سترګو کې ځای راکا اول یې راته ویل چې مال سترګو کې ځای راکا اوس وایي چې لمده شمه باران کې پاتې کیږي او بې قدر شي چې پریوزي څوک په ژوند خپل مقامه بې قدر شي چې پریوزي څوک په ژوند خپل مقامه زه اوخ کا قدردانه په گریوان کې پاتې کیږي گریوان کی پاتی کی گم بلپ غزلوں کی زن زین زینوں کی دیپ کافی کی یا پزن ترکیبونوں کی لفظوں نے وضع کری دی او دغا ترکیبوں نے جو کری دی خواغا خون کی یا کدھا لفظ زمان نظر ہو دیو غزل دی متدہ د سحر شور وی اهنګین څومره اوس دا اهنګ نه اهنګین استعمالول نو دا یو تخلیقي ذهن چې کوم دی غدا شي کول شي چې اهن نه اهنګین د سحر ځکه چې ما دا اهنګین چې کوم دی دا په دې غزل کې په دې شاعرۍ کې د استاد ما په توختو شاعرۍ کې اهنګین زما د نظر چې ته نه دی تیر شي نو ما ته ډیر خوند راکو د سحر شور وی اهنګین څومره د غره دا کلی ویرنګین څومره بیا هم شپانه خپل شپې دی غږوي ستړي شي دوی تر ماسپښین څومره او دا مړه کاته او بیا د مخ واړو دا مړه کاته او بیا د مخ واړو ملهم دې راکړل خو نمکین څومره مړه کاته دا مکاته او بیا دې مخ واړو ملهم دې راکړل خو نمکین څومره نو د دې چې خپل په کافیو کې په ردیفونو کې په خپلو بیرونو کې چې خپلې کمې غزلې دي هغه هم ښکلې دي او چې چېرته دې تضمین کړل نو هغه هم یو غزل بل چې زما کم ډېر خوښ و هغې نه به زه دوه شعر ویم د دې مطلب خو زما ډېره نه وه خوښه ستا د سترګو په نشه مس په دا بنګ ستا د سترګو په نشه مس په دا بنګ زه لیونې د شومه یاره په دا رنګ زه خو د دې ته نور دوه شعرونه چې دي په دې کې خاص خبره ده وي خپلې اوښکې کړم خیرات په خپل کچکول کې خپلې اوښکې کړم خیرات په خپل کچکول کې عجیبه ده ستا مین د ځان ملنګ زه خپلې اوښکې کړم خیرات په خپل کچکول کې عجیبه ده ستا مئن د ځان ملنګ زه او زه سندره د ژوندون او هم یو راز زه سندره د ژوندون او هم یو راز زه نغمه یم د سحر د ماخام کړنګ زه اوس دلته د ماخام کړنګ چې کوم دی دا زما په خیال چې موږ چې ستا یو بئی دی استعاره وو نو دا هغه کې دی چې د ماخام کرنګ او سپوږمې کرنګ وه راخیجا نو یو بېد غنې استیاره ده خو شعر خپل دې ز سندره د ژوندونه او مو او غو یو راز ده ز نغمه يم د سحر د ماخام کرنګ او بل غزل دے پسحر کی چی رندستا دا جمال کرم پسحر کی چی رندستا دا جمال کرم سمر ڈیر نندارا پا یو خیال کرم او دا منطق دا فلسفی بچی اگورا دا منطق دا منطق دا فلسفی بچی اگورا جوابونه بده واړه در ته سوال کړه خمې څه جوابونه بده واړه در ته سوال د منطق د فلسفي بچي وګوره جوابونه بده واړه در ته سوال کړم او هر یو ساز وتبصر وهم پریشانه رکاړل میتي خوګر د سرو تال کړم هر یو ساز وہ تبصر و ہم پریشانہ رکاز جڑ میں تھی خوگر دسر و تال کرم تو غزلوں کی ددی غزلی چکم دی پاگے کی کلاسیکی رنگ چکم ددی دے پاگے کی ان کی خکلی شاعری کردہ او پاگے یو قسم ددی فنی گرفت دے او کافیہ او ردیف او وزن او بہر دا برابر کیا نے علاوہ پاگے کی تو کلاسیکی انداز کے خیال ان کے خود پیش گئی ہر چیز زہر جبین و تکاواک تھی ہر چیز زہر جبین و تکاواک تھی اگا خلق لا دا خپل ذان تو ادراک تھی ہر چیز زہر جبین و تکاواک تھی اگا خلق لا دا خپل ذان تو ادراک تھی او تدخل حسن په باغ او بهار غړیه تدخل حسن په باغ او بهار غړیه غریوانونه د مینو دي چاک چاک دي تدخل حسن په باغ او بهار غړی غریوانونه د مینو دي چاک چاک دي غزل په هر لحاظ معنی خوري غزل دي خو زنه زکه چون کی سینه چې شاشه ګوندې خبره ته اشاره وکړه زوم وې مچ دی په وښتو کالو کې به په ډیر سو کالو کې د مجموعي چاپ کړ دی او دمر په خلې چا دا دمر تخنیکی شاعری ده نو زنه زکه زبا دغه پریشان مسعود ته به زدا یو تجویز ورکوم چې زنه ترکیبونه چې دي کې هغه زمونږ د پښتو ژبې او زمونږ د خبرو او زمونږ د روزمره او د محاورې خلاف دي نو هغه ته لیکونې توجه وکړ تا لکه دی یو غزل کې وی کاغ کاڼی شي بنیاد د محلونو کاغ کاڼی شي بنیاد د محلونو چې تراش خراش وکه هنر مخي هم رښتیا ده هم رښتیا وایم پریشانه نه هر خدي ولی رخشه نه هر مخي نو هنر مخي چې کوم دی د هنر تعلق ذهن سره یا لاسونو سره دی نو د هنر اظهار چې کوم دی هغه د ذهن او لاسونو سره تعلق کې مخ سره نه دی بل دغه چې نهر مخي نو نهر خو یې ورته ویل شي یا خو نهر مخي چې کوم دی د ترکیبونو زنه چې کوم دی یو خو دې ته خیال پکار دی پر شی بل چې موږ بار بار اکثر د ډیرو شاعرانو په کتابونو کې د هغې د الفاظو د ترکیبونو د هغې د املا په حواله موږ چې موږ ځینې سیزونه تقلیدي طور باندې واخلو موږ تقلید وکړو چې یاره شاعر د لفظ داسې استعمال کړ دی زموږ استعمال کړم هغې داسې لیکل دی زموږ داسې لیکل افغانیان داسې وی زوم داسې ویل نو موږ سکه یو علم د فلسفه او چې څوک فلسفه کوي هغه ته موږ فلسفي وایو دا د زموږ د پښتو یو عام خبره ده بس فلسفه ده او فلسفي ده نو بیا د دې شعر چې کار را ته نه غواړي کار ګوري رااله کار را ته نه غواړي کار ګوري رااله دا فیلسوف مې به هنر ساتي نو فلسفي ته فیلسوف ویل زما په شان چې زمون په عام ژوند کې زمون په ادب کې دا فیلسوف نفس دی چې دا کم خانه راغی څنګه راغی خو فلسفه ده او فلسفي دی او فلسفیانه بحثونه دي نو فیلسوف او هغه هم بیا په غزل کې نو یو خو دینه لغونې په دې معنی غور په کار دی داسې لفظونو استعمال نه دی په کار بل دو زمون د ګران ملګري او د ډېر ښه شاعر او د افغانستان دې وخت کې دی نمائندہ شاعر پیر محمد کاروان په غزل باندې تسمین کړ دی یار کی پختونی بیا د حقیقت او برسمانه ګور را تنه بیا تور سترګي اثر سمانه نو مان چې کما دا دمو معنی ته میم عین نون او یا لف یا معنا مفهوم نو دا میم لفنا نون لفنا فر لیکل معنا یعنی دغه املا بدلول نو دا چې موږ زمونږ د املا په بارګلای فیصلو کې دا فیصله شوه چې د عربي او فارسی کوم لسونه چې موږ پښتو کې استعمالو معنی نه د بدل کړي نو د هغه د لیک هغه املا به نه بدلو څخه کمیس په کمیس لیکو او کیسه به مو قاف سری او سواد سری کیسه لیکو هغه به کش والې قاف سری کشمیر والې قاف سری او سین سری بنې لیکو نو داسې معنی چې کومه دا هو بیا په دغه کې دي خلک چې کوم دی نو دا کشمیر والې قاف سری خلک لیکل دي او لفظ دې چې کوم دی په تیر پروګرام کې ټکر سے تاسو مخفل دا یو ذاتی خبره کړې وه چې زه دوه کې دی اورو استعمالو تاسو کی بورډ تاسو می استعمال هوای زوم استعمالوم ډیر شاعران استعمالي ځکه چې پښتو ته یو کی بیټ کی دا مجهود یی چې دا کومه ته چې پرته یی مو وګد یی مو اردو کی ورته بړی یی وي دا ټول د مونږ د ځکه خپل چې نیو یو ریدم کې پدې باندې کوو شي زمون په ملک خلک دا اردو دا بړی یی په اسانو پیژنې نو مجهول یی پرته یی چې کومه دا د ګټه جنګلو کې نیو کسانو ته شک پیدا کی نو دا بړی یی چې کومه دا په کم کیبورډ کې چې نشته نو دا بیا موږ د اردو کیبورډ نه اخلو سبل څه زین اخلو سبل خط نه اخلو نو دا د افغانستان ولو سکه چې دا یی نشته نو اغه د غونډه وری کې یی دی ولې موږ چې دا واسطه د نه بغیر زموږ جبه زموږ املا نامکمل ده او زه به بیا خواست کوم بیا بکوم بیا بکوم چې را کوم ځکه چې دا لوی یی لګي زموږ کمپوزرانو دغه لوی یی چې پریشان مسود خپل کتابونه په خپل کمپوز کړی دي پاسې لیکل دي کمپوزونه یې خپل کړی دي او دې دا لفظ دی وی مجهول یی پکې وی دی به مجهول یی نه د کمپوز کړی نو دا غلطی کړو دا به موږ خواست کوم چې املا چې کومه ده د دې خاص ساتل پکار دی خنه د سلور خبرې کوم چې دمرخه غزل گو چې کوم دی پریشان مسعود ولې دمرخه غزل گو چې دی اری د ژوندونو کې لږه ستیر وته نې کړی آزاد نظم چې لیکل دی نو آزاد نظم لیکي لیکي کې نو مسکه پکې تا په ودی کې یو ټکی ځان لایو بهر دی او د آزاد نظم ځان لایو بهر دی په آزاد نظم کې چې څوک ټپره یې ساري نه بهر شلیږي چې به شي نو بیا پکې ته په نوی ډول سیستم ته کار یو خبر بل د دې نثري نظم به لیکل دي ما په تیر یا شاید هغه نه به تیر پروګرام کې باس کو چې نثري نظم کې یو کتاب چاپ شوی دی هغه وخت ما ته نوم نو یاد بیا مې وکړ نو دا کتاب نوم دی رانه ملغلر او دا فضل محمود روخان چاپ کړ د کال 1978 یې چې دا ډیر دو دې کال ته تیر شو په پښتو کې
سوټوال
په پښتو کې بیا چې
اسوات والا فضل محمود روخان
فضل محمود روخان سوات والا یو له سوا اته یا ته ان کی ورکی غونی ورکی سایز کی کتاب به نو پاره کتاب کی چې د ری کم نسلی مضمون به نو پاره کی خدا سي هیڅ شاعری نشته چې هغه په آزاد نظم کې نشي کې د هغه په غزل کې نشي کې د هغه په کتاب او یا هغه په چاربیت او په سندره کې نشي کې د هیڅ په کې دا سي شاعری نشته او نسلی مضمون چې دی نو چې دا نسلی مضمون نثر دی دا نظم نه دی نو کې نور شاعرانه دي چې لکه خو پریشان محسوس غني دمره د غزل خوش شاعر چې کوم دي زه هم کې دي نثري مضمونو ته توجه نه کوي نو دا به زیاته بار کم عمر کې دي هغه دوه شعري مضمونې چاپ شوې دي په کم عمر کې چې هغه غزل لیکل دي سمره خو غزل دي سمره خو غزل دي سمره تخليقي غزل دي او په هغه کې د شاعرۍ هر رنگ موجود دي نو زغې دې مرکی ورکوم او زاګې نه ډیر توکولرم او ډیر امکان مو چې راتل کی وختونه کې وختونه کې به هغه پښتو ته نور مخطوانه او نور مخشوخ او نور مخرنګین غزلې وبخي
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه تاسو ډیر ډیر مهرباني ورزو خپل بل درن خو محترم ډاکټر احمد مغبوب صاحب لا او دا غینه لګ نظر چې غیره سره د پریشان مسعود په والا باندې څنګه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خراله وې
په خیر اوسه ټکر صاحب ډېر مهرباني خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب د پروفیسر عطا الله شاه صاحب خبره مهم مورې دي د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبره مهم مورې دي او بیا په کې د املا مسله په کې بیا عمره له املا خبره په کې بیا عمره له تاسو خبره په کې مشي څه نظر پر اثر شریکوي
ډېر مهرباني ټکر صاحب نو د املا مسلې چې کم دي دا هو شو کې دا کتابونه موږ په خپل کتلې لیدي نو دا سه په یاد باندې خبره کوي نشو خدا چې کم ګوهر صاحب ورته وګړه وګړي چې ورته مونږ ویو کړه یا مجهوله یې نو د افغانستان سره ځای نشتا هغه دا غونډه یې چې کم ده چټکی ورته نوی اعلان دی دا هغه مونږ چې کم مجهوله یې په دغه دغه आवाज ور کوي لکه هغې چې سړی لیکي نو سین ری او بیا غونډی یې دا د هغې سړی دی. مونږ دغه غونډی یې په ځای باندې اوږدی یې لیکو هغې دا وړی یې لیکي که نه دا د هغې او دا ما خیال دی په بارګلی کې په دې باندې بات شوی خو دی زمونږ څه دا خبره نه وه منلي دی وی چې مونږ به خپله دغه یې استعمالوو زمونږ سره زمون سے چکم دے نو دغه یی چکم دا اوس
اب ګور په دې ډاکټر صاحب چې دغه دا دا غونډه یی نه چې دا یو تکلاند کې یو تکې باندې کې ولاندې زیول کې بیا د دې سا واس شو دا د بل
سړی سړی وبا سړی وبا سړی سړی وبا دا زمون سره اوس چکم دے دا غونډه یی دا په دوه شکلو کې زمون سره د ټکو نه بغیر غونډه یی اوس نشتا پخوا وہ اس نشتا اس چکم دے یا وہ تلان دے باندے ٹکی وی نا وہ مخصوص سہی وی لیکن تخر دے دے تراتلے چار سدے وغیرہ وغیرہ دا چکم دے نا دا لان دے باندے ٹکی وی او یا وہ پراتے ٹکی وی سڑی لیوانی تنزی سپی وغیرہ او بغیر دے ٹکو نا چکم گھنڈے یہ دے رازم سے نشتا دا دے افغانستان سشتا چا علتا دے مجھولی یہ آواز ورکی ملگر چکم لری رہے او چکم دے شاعر محفلونه وی یا دبی جرګی وی یا مجلسونه وی داغه نه هم لری وی یاغه باوجود چې کوم نه زه دومره ښه شاعری کړی دا دومره ښه غزل لیکلی دی نو لکه دا دی چې دا شی چې کوم دی دا اپریشیټ کول پکار دی ډېر زیات او ما چې دا کوم شی نو ما سره چې
دلری پرتی علاقه شهر دی کنه د ډیر لری پرتی
شهر دی او کنه او
کوټ نه روچې دی کنه دی کوټ نه روچې دی او بیا دا
او دا دا ډیر ښه خبره ده تکر سے زکه چې دغه علاقه چې کوم نه دا زمونږ چې کوم جنوبی ضلع وی بیا خصوصا دا وزیرستان نو ټیک ته شاعران به وی خو زمونږ سره داسې قابل ذکر شاعر چې کوم نه دغه علاقه تر اوسه پورې نه راغله یعنی تر کوهاټ پورې او تر بنو پورې خو مونږ دا شاعران ټول لکه پیژنو کنه خو بیا وزیرستان چې کوم دا لري لري چې کوم علاقه دې دغه علاقو داسې نمائنده شاعر زموږ سره نو دا یو ډېر خبره ده چې دغه علاقه نمائنده شاعر موږ سره یعنی اصل کې دا ده چې موږ خو د یو بل خبره هم یو کنه وی به شاعران به دغه وو نور شاعران به ډېر وي او دغه پشان به وي دغه کې ویشي پکې خو وي څه پکې دغه کم وي نو لکه دا دی چې خو زمونږ خو یو بل سره رابطې نشته کنه مونږ خو د یو بل خبرې کو نه اوس دا چې کوم دی ښاغلی پریشان صاحب نو یو خو عطا الله شاه صاحب د ده تعلیم خبره وړه کړه چې د ده تعلیم څه دی دا ضروري خبره ده چې دا خبره شوې وی چې دا دی ماسټر دی ایم فل دی پی ایچ ډی دی لسم دی میټرک دی دولسم دی څه شی دی که نه ځکه چې د ده کوم تعلیم که مونږ ته پته نو مونږ بیا مزید مشوره ورکړې وی چې یاره ته بالکل ختم شي کنه کته پرایمری سکولونو کې موږ ته تکړه استادان پکار دي
نو ما ته پته ده چې دی استاد دی دی استاد
انا اخو دی یو چې استاد وای خو لکه دا نه چې کده د تعلیم د دې برابر وی چې د کالج تر اتره شي نو پکار ده چې د کالج کې وای کنه ځکه چې د پرایمری لپاره خو نور استادان ډېر دي یعنی کچا صرف میټرک کړی وی او هغه په پرایمری کې استاد شي نو هغه هم هغه پرایمری والا چې کم کار دی اچھا لوي شي کنه او که چېرې دی تعلیم یافته وي نو زما خو ورته دا تجویز دی او دا مشوره ده چې دی چې کوم دی که د ده کوالیفیکیشن یعنی کم وي نو پکار ده چې هغې کوالیفیکیشن زیات کړي او پکار ده چې زمونږ څه په کالجونو کې داسې تکرار لکار موجود وي ځکه چې دا اوس ډېر د مقابلې ژوند دی که نه نو په دې مقابلې په ژوند کې چې کوم دی مونږ ته تکړه تکړه لکان پکار دي زده په شان دی یعنی مطلب ده چې دی چې په وزیرستان په شان علاقې کې دومره زرخیز ذهن دی او دومره تخلیقي ذهن دی نو که دی زمونږ څخه په پېښور کې وی نو دی به نور هم ډېر خو ډېر زیات په خو نو زما او ته دا مشوره ده چې یاره دی پکار دی چې په دې دغه کې راګټ شي په دې زمونږ چې کوم دا د مقابلې والا چې کوم ژوند دی په دې کې پکار ده چې راګټ شي. نو دا خو دا خبره شوه. بله دا ده چې دا بهیر چې کوم دی ما وختي پروفیسر صاحب ته ویل چې دا چې کله په حمزه صاحب یو کتاب نوم دی بهیر
بالکل
او دا کتاب ما چاپ کړی لکه د دې چاپ کولو انتظامات چې کوم دي آج ما په لاس کې وو او ما ورباندې مقدمه هم لیکلی په بهیر باندې دا غالباً په 82 کې چاپ شوی دی. هغه وخت کې په دې باندې مقدمه لیکلی وه. نو د دې چې کوم هغه ټایټل دی په ټایټل کې ما دا فکر کړی چې غرونو د غرونو نه مې اوبه رابیولي دي لاندې. نو ځکه چې هغه وخت زما دا خیال و چې دا بهیر چې کوم دی دا د بهیدو نه دی. نو چې څه وخت کلندر صاحب هغه ټایټل وکتو نو ما ته وایي چې جاهله دا تا دا اوبه رابیولي دي باچا هو چې نو دا ستا څه خیال ده چې دا بهیر رابیدلو ته وایي باچا هو که نه چې نه که نه دا رابیدلو ته نه وایي دا کاروان ته وایي بهیر چې کوم دی بهیر چې کوم دی نو بهیر په عربی کې اوښ ته وایي کای د بهیر په قرآن کې ډېر استعمال شوی دی. نو بهیر د این سره دی بهیر بی این ی ر بهیر بهیر چې کوم دی نو دا اوښ ته وایي او بیا په عربو کې چې کوم دی چونکې اوښان ډېر زیات وو نو بیا د اوس د اوښ په مناسبت باندې کاروان ته هم بهیر وایي. نو دا وایي چې دا د بهیدو په معنی کې بالکل نه دی. او زه لاندې یو شعر وایي هغه یو مصر چې کوم دی کاروان روان دی د اوښانو یو بهیر ښکاري بهیر ښکاري که نه د شعر مصر ده کاروان روان دی د اوښانو یو بهیر ښکاري. نو لکه زه مطلب دا دی چې دا اوښان داسې روان دي لکه چې بهیږي اوبه چې څنګه بهیږي نو اوښان په مخ روان دي که نه. خو د دې دغه لپاره زه دا خبره کوم چې دا بهیر چې کوم دی دا په خپله کاروان ته وایي د اوښ په مناسبت باندې. ښاجي نو بل زه چې کوم مجموعی دي درد او بهیر دا په 2015 کې چاپ شوی دی او دا چې کوم دی د 20 کالو په عمر کې لیکلی دی. نو اصل کې د شاعر شکر صاحب د شاعر عمر وی هم دغه شاعري چې کوم دی که نه شاعري دا کیټس چې کوم دی دا ډېر په کم عمره کې مړ شوی وو که نه. دا د انګرېزی د مشهور رومانی شاعر چې شہر پارا بالکل صحیح ایج دے کہ نا. نو کال پومر کی یا ویش کال پومر کی دغه شاعری کیڑی نو دا تعجب خبر ہے نا. خو شاعری ډېره ښه شاعری ده. یعنی مطلب دا چې په دې کې دا ټوله کتل غواړي. او ما زه خو ما سره چونکې دا کتابونه شته نه نو هغه چې کوم د شاذالله اسیر والا کتابونه وو دا خو موږ سره وو. نو بیا موږ دا تجویز وکړو چې په ده باندې یو پروګرام بل په کار دی که نه. نو بل پروګرام ورباندې موږ وکړو. نو زه دې لپاره هم د پریشان محسود لپاره هم زما دا مشوره ده چې یو پروګرام پرې بل په کار دی. او خشایر دے دل خشایر دے پکا دے چلک نور ایکسپلور شی. او دا چی کم سیزون تو منگا اشارے اکر کنے یو خود آنا تعلیم والا مسئلہ چی کم دا دے بانے باس پکار دے چی تعلیم امپرو کی کنا. او دا سکول لچے راوزی دا با اس عمر دمروی چی دے با اس ہم یعنی پا کالج کے دے برتی کی دو دے پارا یا دے دا دے پارا دے اس ہم اواریج بنوی. نو لکتا دے چی دا پکار دے چی دا او کله چې دغه تر پروپر چینل راځي چې دغه دغه کنا سرکاري استاد دی. د سرکاري استاد چې کله تر پروپر چینل راځي چې دیت د عمر سم مثلا نه وي. نو ا دې باندې خیر بیا غورو کې کوم مثلا بل پروګرام پکې دی شنو پکا به
چې سلام پیو او بل سلام پیو کو او چې کتابونه پروواید کړي شي کنه نو سلام پیو کو د ډاکټر اسماعیل ګور سره تر خبرې وکړو نو سلام پیو کو خیر ښه
صحیح ده ها. او بیا ګوهر سره چې کتابونه شته نو بس یو کتاب ما درو لګي یو په خپل سره کې نو مزید باندې کو خو تاسو په خیر غور وکړه کنه صحیح ده. دې کله خبرې وکړي کله چې یعنی د شاعرۍ کې د شاعري مقصدی شاعري ده او دغه چې کوم نه پزور شاعری نه کړی بلکې د عامت شاعری ده. او زه بیا په خپل په یو ځای کې وی چې د پښایره کې د معیار قائل یم. نو دا هم ډېر دی تعلیم یافتہ ذہن خبر ادا چھ معیار دے خوئی زکہ چاسے پنڈو نہ بسوک سکی چھ سپ کیوی نہ واسے پنڈو والے خلق شاعری کین اگے نہ مطلب نہ مطلب رہے چھ لگ شاعری دی لگ زغتی وی ہو تخلیقی سوچ تے پکی فکر تے پکی او بل دار چھ دد شاعرے کی جکم میں ہر قسم کا خیال آستا ہے یعنی رومانویت پکیش طرح او کلاسیکیت پکے ہم لکھ سنگے چھے آتا والا شاہ صاحب زنی مثال لوگ کچھ دادا ما وقتی دے نغسر خبر ہے کولا زمان دا برخوردار ہوتو ہوئی کہ ملگر ہوتو ہوئی زبیر حسرت ما ورتوے چھے زبیرت تا صحیح چکم عدبی سڑے وی تا عدبی سڑے اس کا ادب چکم ہے اس کا ریسرچ آغاز معیار دے او کنے دے آزاد خبر دا زمون اکثر لکھن کی چکم دی کتا سو سو چکے کنا نو آغاز دے لٹریچر سڑے نہیں وی اس مثلا دی زبیر صاحب دا برد صاحب خبر او کہ تا آغاز سو ہے ماچ دے لٹریچر سڑے دے شاعرے تر حد دے نور کو آغاز دے لٹریچر دے پارے سنے دی کڑی نور کو یا تاریخ لکھ لے رہے یا تاریخ لکھ لے رہے یا نور بلا پتری کڑی وی یہ کلام نے لکھی خود لٹریچر نے نہ کرے لٹریچر بس صرف دا شاعری چکم نے دا لٹریچر تو کتا تعلق وہ صرف کہے نو دا ٹھیک تے کنا زمون کو پتہ لکھن کو کہ لٹریچر خلق دے زیاد کم دی اگا یا لینگویج دی یعنی مطلب دا چپ لسانیات کی کار کرے رہے یا چکم نے کلام نے گاری کری دے یا صحافتی شان ادب پروڈیوس کرے رہے لٹریچر چکم نے او لٹریچر اغه سره د لٹریچر سره کې دیشي چې هغه خپل کلاسیکیت ولستي خپل کلاسیکی شاعری ولستي کلاسیکی ادب ولستي یو سره ده اوس مثلا غنی خان تاسو وایم کړه نو غنی خان چې کومه د خپل کلاسیکی ادب دمر مطالعه نه وکړي لکه څنګه چې مثلا کلندر سره ده یا کامل سره ده هغه د خپل کلاسیکی لٹریچر نه دومره خبر دی د ګوټ ګوټ نه وختو وخت نه خبر دی کنه نو کم خلق چھے لکہ دخپل کلاسیکی لیٹریچر نا خبر نوی زا آغی تا دا لیٹریچر سڑے نو ایما آغی وجہ دا چھے زمون بنیاد چکم نے ٹل پا زمون پا کلاسیکی عدد کے رہے نو دے پریشان سے بھی یو خوبی دا ہم دا چھے دے دخپل کلاسیکی عدد نا خبر دے اگر چھے پا مولانا عبدالقادر خٹک کے لکہ غلط شوئے دے لکہ چھے مولانا عبدالقادر چکم نے آغا شاعر نو خبر پریشان سے جنگ بھی رکھی اور نوی آباد کرونا برا دا یو مصر چکن دے لکونو روپو مصر رکھنا بالکل نو لکدار چ نازک خیالی پکیش تے دا عمل خواہشات پکیش تے دا جنگ نفرت پکیش تے دا دہشت گردی نا نفرت پکیش تے او بیادار چ رومانی خیالات پکیش تے نو دا ٹول چکم دی دا ٹول چراغون کے دا چکم دی یوڈے لوی شاعر دے او پکار دے چ دے زمون زایا نشی او ٹھیک دے پگرونو کے دخپل معیار برقرار ساتھ دے وے او کدے لگ دگرون دا لان دے تعلیمی ماحول تراشی نو دد دا شاعری چ کمن دا خیالات دا نور ہم ریفائن شی بالکل کار وچ دے کد زمون خبر اور ریلی وی یا چاور تو ورو رسولے نو پکار وچ زمون پر غبا نے عمل کی
لکھ دے بیدار دے ڈاکٹر سے بیدار ڈیر دے پر ٹویٹر موجود دے پر فیس بک موجود دے ما دے پر فیس بک پر دیو شیر لیدلو اغه د ماتره دان د زشه وچیر د خو د سړک د کمال د نو د زکه خو به په دې باندې د پروګرام ته موږ د غم په دې وچیر د خپل خلک داسې دي په کار چې د مین سټریم ته زموږ راشي او د عام اپیشل قوت د خلکو ته پته ولګي
نو دا زه وایم چې د دې سمندر ته د سمندر ته څنګه راګړي دل پکار دی او
بالکل
او د شکم شیو ندی ماته د درې شیو نا ګوت تر راګړي وی کيم په سوري کې پنوار خوخیم زپو امید کې د سحر خوښیم دا اسان باندې کې شی نه دی خو بیا ما خبره کوم چې یو پیغام دی پکې د ژوند د ښکولو یو پیغام پکې دی کېم په سوري کپنمر خوښیم زپو امید کې د سحر خوښیم او یو مسلمان او بل پښتون یم ربا د سوال روزی بد دی دا روزی دی چې کوم دی د مذکر استعمال یې کنه خدا خو پنګشواله ده دا ما ته پته نه و چې مسعود هم روزی چې کوم دی روزی مونږ مؤنث استعمالو او د مذکر استعمال کړی د سوال روزی بد دی د هر خوښ یم ما ته پته چې بنګشواله کې چې کوم دی نو هغې روزی مذکر استعمالی نو بهر حال بیا بل یو غزل دی چې خدا چې سر تا خدا چې سر تا ارمان اول رسی زړګیا مرګ دی پزان اول رسی ډېر ښه شعر دی خدا چې سر تا ارمان اول رسی زړګیا یعنی که ارمان سر ته رسی کول رسی خو زړه دې من نشي کې زندګانی عبارت ہے تیری جینے سے
جینے سے بالکل
یعنی مجھے ہے گوہر سے مزمہ کریکشن کی مجھے ہے فکر اے دل کہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے نو زندگی مرگ دے پزان ان رسی یعنی مرگ ضرورت دے مرگ رانشی لوڑ کا ارمان سر ترسی کو نرسی خود ضرورت دے مرگ رانشی اور رہبارہ سمانا رہبارہ سمانا نا ہسی کے لیے یہ وہ گیلا سر جانان ان رسی یعنی یہاں سے ڈیرے گلیوی ډېر گلیوی خو د ریبار ستا یعنی ستا نه مطلب څه شو چې گلی خو ډېر گلیوی خو جانان ته یو ول رسی نو ستا د ریبارې مطلب څه شو
ډاکټر صاحب په غوږ کې لګیا دی چې د پروګرام مو ختم دی نو په دې باندې به لږ سوچ وکړو چې کچره دویم پروګرام کې دي چې ګور ته تر تل او کوم د دې د کتابونو تاسو ته رسیدي چې بلکې پریشان ته بوئ چې د کتابونو تاسو ته په طریقه ضرور رسي هغه ته به لاول شي په کار کې ضرور رسي نو دا به د امکان لري نو موږ په دویم پروګرام مو خو نن زموږ د پروګرام بالکل ختم دی خو ګورو چې کوم مالا او زما پروډوسر وخت خوش څنګه راکه په لوی لام سپارو او خو ځل درته وایو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري به شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003